درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا و احترامات من قبول کی قدر مون او ګلری سکون کو زبرش نغه فاری او زربی هم تاسو ټول ته شرق واس هم د جغرافیه مزمن اوم ټولګي شپږ بلوسته هلا من د چې تاسو ټول قدر مون او ګلری سکون کی برتر او جوړه صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتنوي درنه او ګلری سکون کو لکه سرنګ سیس مرستا سودن رزی مزمن جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږ بلوسته نو هلا من د تاسو ټول قدر مون سکون کی د لوستر پای پر رسره ملکه وکړی او ورس زکړي قدر مون زکون کو د تل پسې یو بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړم تاسو ټول قدر منځ ته کوئ کې باید له خپل ځانو سره د جغرافیه مضمون کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ درنو وګورئ د کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله صفحه په کتاب کې له و دې شمې نه پیل به تر شپږ سرويشتې مې سپې پرې هم چې نن قدر منو وګورئ د کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به مرسته ستاسو اړوند بحث بلورو عبارت دی نه لومړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي دا هغه درې مهمې موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات بلولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زده کوونکو تاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله يم هله دا چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي قدرمنو وګورئ لیست کون کو وسند لوست د پیل شی بوتر رسیدلی او لمړی مرو تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په حق له بلو درنو وګورئ لیست کون کو لکه څنګه چې مرو تاسو په تیر وروستنو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړي چې هغه څه چې د ځمکې څخه لوري وو سیږي او ځات مې غرونو پکې موجود وو سیږي په هغه څه تو کې همیشه دایمي واوري موجود دي یعنی زموږ په ګرنه ور افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخې غرونو نیولې ده دغه لوري ستی چې د هیواد په ډیرو زیات شمیر غرونو شي موجود دي په دغه کې دایمي واري موجود دي چې دغه واري د کال په اوږدو کې او بکیږي د تودوخي د درجه د زیاتوالي لامل څخه دا واري په اوبو باندې بدلیږي او دغه واري څخه سندونه د سندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او به یې د ډېر څخه اخلي همچنان د لارې په اوږدو کې د سوناوو اوبه ورسره یوځای کېږي کله چې دغه سوناوي اوبه یو د بله سره یوځای سي نو د سندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان ټول سندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستي دي د دې سرچینې اخلي نو په هغه سیمو کې چې سندونه زور زیات وي په هغه کې د هغه زور زیات وو سیږي نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونی وي او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتر کې د پراتیجی د دې وجدوالي د څو برښنایی بندونو سره جوړشتي امکان لري او همچنان زیات شمیر سندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري په دغه افغانستان کې د زیاتره سندونو کې د بیړی د چړولو ور هم دي یعنی په دغو سندونو کې بیړی هم چلول کېدای شي همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لونه کې هم ګټه اخیستل کېږي د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو لوی سندونه عموما مرستالانې څنګ لري چې د نورو سندونو څخه دی سرچینه اخلي د هغوی د دې مرستالانې څنګ وي دي او دا سندونه شی او کینه غړ کې بهیږي چې هم رستا طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې او به د لوی سندونو سره یو ځای کیږي کله چې دا د لوی سندونو سره د دې او به ځای سي نو لوی سندونو سره د دې کوچني سندونو د اوبو یو ځای کېدل د سندونو د سیستم په نامه سره یادیږي چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا په هانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشل دي چې جغرافیا په هانو د افغانستان رواني او په پینزو او بلرونکو حوزو باندې ویشل دي چې د هغولو جملو څخه لمړنۍ حوزه د کابل د حوزې سندونه دي دویم حوزه د امو د حوزې سندونه دي دریم حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي څلورم حوزه د حریرو د حوزې سندونه دي پنځم خپل د تړلي حوزو سندونه دي چې یو یو ویزه تاسو ته مازه پلان ته او خلاص ډول سره تشریح کوم درنو زده کون کو لمړی موږ او تاسو د کابل د حوضې سیندونه ولولو. د دې حوضې ډېر لوی سیند د کابل سیند دی چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدي څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چنان دویمه چې دی هغه په خپله د امو د حوضې سیندونه دي چې د امو حوضې سیندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډېر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د دار ایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماک پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوضې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډېر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پغمان د غره د داونۍ د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هریرود د حوضې سیندونه دي چې د هریرود حوضې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایری رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوضې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمنو ګلالیو زده کوونکو پنځم د تړلو حوضو سیند دی چې دا ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوضه کې د افغانستان په دننه کې بهیږي د بل سیند سره نه یوځای کیږي. د تړلو حوضو د سیندونو په نامه سره یادیږي، یعنی دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوضې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درنو ګلریز د کونکو هیله مندیم چې تر دې دمه پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوضو سیندونو په حق معلومات ترلاسه کړي وو. سیږي اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کوونکو په لنډ او خلص ډول سره وایو چې جهیل څه ته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وي چې اوسیږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادیږي. زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوضې لري چې دغه تړلې حوضې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هیواد د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچني دي او ځینې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بیلابیلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بیلابیلو نمونه سره یادیږي لکه د هامون، کول، بلاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادیږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون همون ولو چې د هلمند د همون یا هم د صابر همون، د پوزک همون او د ګودزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبو جریوي د دې همونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو ګلالۍ زده کوونکو د هلمند د همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګه برخه یې د افغانستان او بل برخه یې د ایران پر پولو پورې مربوط ده، یا هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درنو ګللی زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې ډېرې زیاتې پاکې رونی او صفا اوبه دي او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي کنګل کیږي ځکه زیات یخ وي نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کیږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولي ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سورې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی ځکه یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمیدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دي لوړې سطحې چې چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډېره سړه او یخه وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمیدي او کنګل دي همچنان درنو ګللی زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د چکمکتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپل د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سورې 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ش سرزایونه هم جوړ کړی دي یعنی د شو سرزایونو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ګللی زده کوونکو اخیرنۍ چخیل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې توی ویجه دا اوبه د دې چخیل اوبه ښه خوند لري له شورونو اوبه له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولي ترمنځ موقعیت لري اوبه یې مالګین دي او له هغه څخه مالګه لاستراول کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاستراول کیږي همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبي بندونه چې سیمه ایز جهلونه یې جوړ کړی دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادېږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل لخته دیو کې تاسو پوسیو اوسېږي اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایست لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره اندریمه پښتنه جهیلونه په کوم نمونه او اصطلاحاتو سره یې دی چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دغه پښتنه ته ځواب ورکوي نو درنه زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هله مند یم چې تاسو ټول پرې پوسیو اوسئ او یو سمزده کړئ اوسئ تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې ازریږم د الله پامان شو وخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
او زه په لحمنه شت باندې راځي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکي له احترامات مقبول کي قدر مون اوګل ري سكون کو زبرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف واس پم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم لوستم هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون اوګل ري سكون کي براتره غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پټرمه قدرمن زده کن کوز مرسته سو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د اروپا د قانون او صنایعو په حق له سپوهیږي. کتاب صفحه له نه دې شمې نه پیل بیا تر شپږ څلوېښتې مې سپې پرې. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کن کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: له لومړۍ د اروپا د قانون او صنایعو په حق له سپوهیږي، دویم د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په حق له سپوهیږي. دا هغه دوې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کن کو د پرته وجه او دقت په هیله یمه، هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالي زده کن کو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د قانون او صنایعو په حق له معلومات لولو. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او همچنان د دې ترڅنګ د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړو. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو. لومړی سر کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون په حق له معلومات لولو. خوږه زده کن کو د اروپا د لویې وچې د موقعیت له لحاظ څخه اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده. یعنې د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و. ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلوده تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځنۍ اړتیاوې سرته ورسوي. نو دوی د نورو لویو وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنې تر څو هغوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. او همدارنګه د اروپا د لویې وچې د پراختیا چې ده، دغه اوس مهال چې دوی کوم پراختیا کړې ده، څومره بریا کړې ده، دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه. یعنې دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې سول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او قانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، د اروپا لویې وچې کې نیپ چې دی، نیپ د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. یعنې په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. خو د شمال سمندرګي د نیپ تو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډیره لږ وه. یعنې په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کوم نیپ تو زیرمې چې دي دا کشف شي، د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیپ تو اندازه چې وه، په ډیره کم اندازه سره و. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیه وسګیلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نیپ چې دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل شي، لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګ الوتکې، د دغو د نیپتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزلو په برابرولو کې دغه د نیپتو زیرمې همکاري نشي کولی، ځکه د دې کچه شي ده کمه ده. د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو، د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنې که چیرې موږ تاسو د نفتو زیرمو ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون چې دی زیات دي. نو موږ ویلی شو چې اروپا لویه وچه د اوسپنې او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو کانونو غوره تولید کوونکي برخې دي، کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او ډبرو سکرو کانونه شته دي او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کېږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوږه زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او نفتو په حال په اړه معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د صنایعو په حقله معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي، د چاګوګانو اوتورو او داسې نورو پرې کوونکو شانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه په کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنی چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه خپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او شه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لوی صنعتي کارخانې د قانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګ د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي. ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سره رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دي کولای شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په شته سر سره ورسېږي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګي په ساحل کې د روتاردام په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کېږي. او د اروپا د لوی وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي، او د ماشینی وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشینی صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنن درنو غللې زده کوونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده. د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښ وړ دي، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانی، په هانتونونو او د اروپا هیوادونو د طبيعي شو شو سیمو د شتوالي له عمل څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باندې کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له هغو یو لدې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بيدې درنه ځکونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او د الف غرونو د غرونو وختو کې د ژمنې یو لوی لپاره په لیرې توګه سره کاټه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غللې زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، قصرونه، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژو غللې زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولوستل، او سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لویه وچه یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې وروسته د افریقا او آسیا څخه دویمه لویه وچه، دریمه لویه وچه ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو ژو غللې زده کوونکو، په دې لویه وچه کې له یو ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي. چې دې برخې ته مراد تاسو د ترانسپورت نه ورکول سي، یا هم په دې بل اصطلاح سره مراد تاسو د سویل سو ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي. چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو ځکونکو د ښه سړکونو او لوی لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی سي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي هغه د سړکونو د صفایي په واسطه سره وکولی سي چې په یو ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو غللی ځکونکو سړکونو کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړی ځل لپاره سړکونه جوړ کړل چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په دې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او هم چې نن لغړنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو او دغه پروسه نور هم چټک شول. چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندې موټرونو شمیر په لنډ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو غللې ځکونکو په دریمه برخه کې د اوسپنې لارې دي چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرشي چې د ورګاډي کرشم راو تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل سره. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براس د لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شول. چې لومړی د اوسپنې لارې په 1925 میلادي کال کې د توکان او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لوی وچه د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښه کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نو درنو که درمونه زده کوونکو تر دې دم پورې مراو تاسو د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کړئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېم، ډېر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوست سنت کوم یو دی؟ نور نه درنو کدر مون زکون کوز مر استاس درنو رسلوس په همدې ځای باندې پاتر سری تر بل داس درس پر چیز استاس په درنه حضور کې حاضر یم. دلا په ما ش وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که له احترامات مکمل کی قدر منو کوللی سکون کو زبرشنا و پارت سټول تشرح واس ما یم د نهم ترکی جغرافیا مزمن شپ جملوستم. هله د چې تاسو ټول قدر منو کوللی سکون کی برتر او غوړو صحت مند او سری د صحت چمه په تنه قدر من زده کوونکو زموږ استاذو د نن ورځې لوست په لومړني یونټ کې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د قانونو صنایعو او همچنان د محصولاتي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په هکله به معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، په دې لویه وچه کې د اوبو له لارې څخه حمل او نقل ډېر د اهمیت وړ دي او په دې برخه کې سرته رسول کېږي. په افریقا لویه وچه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر د اوبو له لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې یې په طبیعي توګه سره دي او ځینې یې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوې دي د هغه حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپل د سویس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1350 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1990 میلادي کال کې بشپړ شوی. دا چې افریقا له یو وچه یو